ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ದಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
The Voice of America, Diva Radio, the television per khabari khabarawana ki darta za Samina Ehsan.
Auz Arbab Mahmood.
Har kale wa yu aw nanani khabarawana ki ba taso mung sara yush me reportuna awrede shei aw video reportuna ba lidale shei kho panan khabarawana ki muhim sadi hagadadi.
د امریکای وتل ورس پانې نیو یارک ټایمز وای د کراچۍ کې یو پاکستانی کمپنی جالي ډیګرو کاروبار کې په نړیوال کچه په میلیونو ډالر د خلکو نه لوټل دي. دغه اگزیکټ نومې کمپنی دا تورونه ردوي او د پاکستان حکومت منلی چې ګاونډي هیوادونو ایران او افغانستان سره یې کاروبار راکم شوی دی. افغان سوداګر د سهولتونو کمی له امله اوس د پاکستان پر ځای د ایران د لارې تجارت خوښوي. او امریکایي چارواکي وای د عراق رمادي خار کې د عراق عراقي عسکرو او جنگیالو ډلې داعش ترمنځ جګړې عمله حالات واضح نه دي او خارجه سکتر جان کیری تم سرګند کړی دا چې ډیر ضرب عراقي عسکر د رمادي سیمه خپل ولکه کې واخلي. دا او نور خبرونه په دې خبرونه کې موږ سره شامل نه
موږ سره اوسې تاسو ته وړاندې کوو د خبرونو تفصیل. د امریکا نیویارک ټایمز ورځپاڼه خپل یو رپورټ کې وایي چې د پاکستان کراچۍ ښار کې اگزیکټ نومې کمپنی چې سکال د بول په نوم نوی ټلویزیون چینل هم د پرانیستلو اراده لري په نړیواله کچه جالي تعلیمي سندونه خرڅوي. او د کمپنی پخوانی کارکوونکي وایي کمپنی د دې کاروبار نه هر میاشت په میلیونونو ډالره منافع ترلاسه کوي. نیویارک ټایمز وایي د کمپنی بانی او مشر شعیب احمد شیخ د کال 2014 په یوه مرکه کې ویلي وو چې اداره د آی ټی په مت کې کار کوي او هر ورځ د زرګونو په شمېره کې منصوبې سرته رسوي او د خریدارانو اوږد فهرست لري. ورځپاڼه وایي کمپنی د مبینه خریدارانو نمونه څرګند کړه. نیویارک ټایمز په ادارې باندې دا تور هم لګولی دی چې 9000 ډالر باندې داسې اسنادونه خرڅ کړي دي چې په کم باندې د امریکې د خارجه سیکرټري جان کیری دستخطونه وو. بلخوا اگزیکټ په خپله ویبپاڼه د نیویارک ټایمز دغه رپورټ رد کړی دی.
په دې حقله تفصیلي رپورټونه لرو خو اوس یو بل خبر چې د پاکستان د تجارت وزیر خرم دستگیر خان منلی ده چې افغانستان سره یې کاروبار کې کمی راغلی دی. د پاکستان پارلمان کې د پاک افغان تجارت په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وفاقي وزیر وویل چې افغانستان ته د وړلو مالونو سارنې نظام کې یې د وړاندې په مقابله کې ډېره نرمي راوستې ده او دغه سارنه د 20% ته راوستې شوې ده چې له وجې راتلونکو ورځو کې دواړه خیزه تجارت ته ګټه ملاویدی شي. نوموړي افغانستان سره په تجارتي هلو ځلو کې د کمی یو علت دا هم وښودلو چې افغانستان اوس د ایران د لارې تجارت خوښوي ځکه چې دغلته کې زیات سهولتونه ورته ملاویږي.
او د پاکستان خارجه وزارت تیره ورځ په قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې د شوي ډرون برید خندنه کړې ده او خپل دا دریځ یو ځل بیا تکرار کړی دی چې ډرون بریدونه د پاکستان د خپلواکۍ سرغړونه ده. خارجه وزارت یو ځل بیا دا غوښتنه کړې ده چې پاکستان کې د ډرون حملې بندې کړي شي. د خارجه دفتر نه جاری شوی بیان تر مخه په دسي وخت کې چې د پاکستان فوز د ترهګرو پر ضد په ضرب ازب عملیاتو کې بوخت او حکومت قبایلی سیمو کې د بیا رغونې کارونو ته پام ګرځي نو ډرون حمله مقامی خلکو کې بے باوري علت دی.
او ست پولیو په حق له خبر چې د پاکستان خیبر پختونخوا قبایلی سیمه او د بلوچستان ځینو ځلو کې نن د ګل د ورځې څخه درې ورځې نه د پولیو مهم شروع شوه دي. د خیبر پختونخوا د صحت د محکمې یو چارواکي دی رادیو ته ویلي دی چې صحت انصاف پروګرام د لاندې به د اخري مهم کې د صوبې ټولو سویلی سیمو 400 نوخار مردان او تورغر کې نږدې 20 لک ماشومان ته د پولیو ساسکی ورکول کیږي.
او د زیمبابوي کرکټ ټیم ویان د لوف موربندا د ګل پورز یو بیان کې تصدیق کړی دی چې د هغوی ټیم د هرارې نه پاکستان ته روان شوی دی. بندا ای اف پی سره خبرو کې ویلي دي چې د زیمبابوي کرکټ ټیم به د دوبۍ په لاره پاکستان ته رسیږي. د زیمبابوي او پاکستان ترمنځ به په سختو امنیتي اقداماتو کې قذافي سټیډیم لاهور کې 2 T20 او 3 ONDAY میچونه ترسره کیږي. د میچونو شروع به د زیمبابوي او د پاکستان ترمنځ په 2 May د T20 میچ نه کیږي.
افغان پارلماني خړو د استخباراتو د قومي ادارې او د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI ترمنځ د یوې راضینامې سخت غندنه کړې او د حکومت نه یې د دې تفصیل ښکاره کول غوښتنه کړې. د راضینامې د لارې به د افغانستان د امنیت لپاره قومي ډایریکټریټ یا NDS او د پاکستان استخباراتي اداره ISI د ترهګرۍ په خلاف خپلو کې نږدې همکاري کوي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ډیو ټی وی خبرونه ته د واشنگتن ډی سی نه غوږ کیږي. څنګه چې تاسو د خبرونو شروع کې وریدل او د خبرونو کې هم تاسو لري د امریکای وتلې ورسپانې نیویارک ټایمز په خپل یو رپورت کې ویلي دي چې د پاکستان اگزیکټ نومي کمپنی د جالي ډیګرانو په ذریعه باندې په ملیون ډالرو پیسې د خلکو نه لوټلې دي او هغه پوره تفصیل ورکړی دی چې کومې طریقې سره دغه پیسې د خلکو نه اخلي. او نیویارک ټایمز ورسپانه دا هم وایي چې ځینې خلکو ته ډیګرانی په دې داسې ورکول کیږي چې ورته ویل کیږي چې د امریکا خارجه سیکرتر جان کیری لاسلیک یا دستخط په هم په دغه ډیګری موجود وي. د ډیو ریډیو خبریال فضل عزیز مونږ سره په اسکایپ باندې ملګری شوی دی، خو د هغوی سره د خبرو نه مخکې مونږ کوشش کړی و چې د اگزیکټ کومه کمپنی چې په پاکستان کې موجود ده هغوی ته مو ټلیفون وکړو، نو د هغوی د ټلیفون دا جواب و.
Thank you for calling Exact, world's leading IT company. If you know your desired extension, you may dial it anytime. For recruitment inquiry, please press 1 or dial 0 to speak to the operator. Goodbye.
اوریدونکو دا چې کله تاسو دغه ټلیفون کړی دا موجود دی، دغه شان جواب به تاسو ته ملاویږي. نیویارک ټایمز ورسپانه په خپل خبر کې وایي چې په کومه طریقه باندې د خلکو نه پیسې راغونډول کیږي، هغوی ته پرله پسې ټلیفونونه کیږي او کله بیا یو بانه ورته ورکی او کی چې ډیګری به درکو، خو که پیسې دې نور راونه لګلې نو تاسو ته به اصلي سند نه درکول کیږي. هغه پیسې چې نه واخلي بیا وایي که هغه علاقه کې هغه ملک د دې پخلی کول غواړي نو د هغې لپاره به اضافي پیسې درلیږي. دغه اداره دا تورونه ردوي. فضل عزیز مونږ سره د کراچۍ نه ملګری شوی دی، کوم ځای کې چې د دې ادارې یو دفتر هم دی. په خیر راغلی فضل عزیز. ډیر مننه تاسو موږ سره ملګری شئ. دره ته وایي چې دا نیویارک ټایمز کوم تفصیل راخ کار کړی دی، کوم معلومات یې خپره کړی دي، تاسو دغه کوم نه هډ کوارټر ته ورغلی وای، کوم ولې د خلکو سره خبرې کړې دي، هغه لږ راسه شریک کړئ.
ارباب صاحب، دغه د نیویارک ټایمز رپورت چې دی د دیخ پرې دون ورستو چې نن ز برغلم د دغه کمپنۍ کم هډ افیس یا مرکز چې دی د کراچۍ په ډیفنس علاقه کې، دا یو دوه ودانی دی، غټي دفتری دی چې بلا سکیورټي به هم بهر ولاړ وي، بلا ډیر ګډ ګڼ گاډي وته هم بهر ولاړ دي، او دغه څنګه چې دا ټی وی ذکر تاسو وګ دا ټی وی په گاډي وسره هم بهر ګرځي. کمپنی ته چې زوره لمه په ریسپشن یا استقبال یبه نه چې څوک ناش وي، هغه ته ما خپل ځان معرفي کو چې زدا وایس او امریکا ډیو ریډیو خبريال يم. زره غلې ما په دغه نیویارک ټایمز رپورت باندې تاسو خبرګون سره ما سره د کوم چارواکي تاسو به هغه خبري وکي، نو هغه ما ته وویل چې زمونږ چارواکي تاسو سره د سینېغ پنېغه یا سم د سینې شمیره دې تمنګ خپل رابطه نمبر یا خپل کارت پرې دوا بیا بغي باندې مونږ تاسو سره رابطه وکړو، او دا رابطه په پاره صورت کې وکړو چې زمنګ کم چرواکي یا مشران چې دي هغه یې غواړي چې په دغه رپورت باندې خپل خبرګون وخی، نو ما ول چې سم ده بیا د مسپخین نورستو نږدې سلور بجې د پاکستان په باندې ما ته هم دغه کمپنۍ نه ټلیفون رالو، هغه ما ته وویل چې تا زمنګ دفتر ته غلې وي، تا زمنګ په دغه رپورت باندې خبرګون وخته، نو خبرګون مونږه خپل ویب پاڼه باندې خبر کړی دی ته هغه وګوره. ارباب صاحب په هغه چې کوم د ایگزیکټ کمپنی دا د دې په ویب پاڼه باندې کوم هغه خبرګون خبر کړی دی پغې کې دی وی چې دغه کوم رپورت چې دی د نیویارک ټایمز څنګه چې تاسو ویل دا ډیر زیات تفصیل پای کې راغستل شوی دی. پای کې د جالي ډیگریانو پای کې بیا په کوم ملکونو کې د ډیگریانی خرڅې کړي دي او پای کې بیا د خبره هم د یادونه ورده. ارباب صاحب څنګه چې تاسو ویل په خپل خبرو کې دی وی چې دغه دغه کمپنی کوم مشر چې دی شعیب احمد شیخ دا په 1990 کې دا کمپنی ته شروع کړې و د یو کمرې نه چې د سافټویر یا انفارمیشن ټیکنالوژي د سافټویر په کې جوړی دا بیا بهر خرڅی دا بیا تر اوسه پورې د دې د ملیونونو او بلیونونو ډالرو د اربونو کربونو ډالرو پورې د دې بیا د کم کار چې دی یا ګټ چې ادار رسیدلې دا بیا په دغه رپورت کې چې په دې باندې کم تور لګېدلې دی چې دغه کمپنی دا جالي ډیگری نه خرڅی او دا په پاکستان کې دننه نه خرڅی. بیا په دغه رپورت کې دا ویل شوی دی چې څنګه په پاکستان کې قانون د سینشتری چې دا په غریب کې راولي یا د دې خلاف قانوني کاروي وشي او بیا د دې ترڅنګ ارباب سي پدی باندې وړاندې هم د غرنګ د دې ایگزیکټ کمپنی په والا باندې ځینې خبرونه راغلي خو چونکه په غیبه نیبه تفصیل نه دی راغلي. نیویارک ټایمز چې خپل رپورت کې دا تفصیل راغستل پرې کې دا خبره هم یاد کړی دا چې د دې کمپنی خلاف ځکه سو کاروي نه کوي چې دا کمپنی بیا خلک وي عربي په د قانوني لار دی یری چې تاسو خلاف په قانوني کاروي وشي. بیا په دې رپورت کې دا هم وایي چې په بهر د برتانیې یو اخبار لیکلې دی چې په غیبه باندې د یو کیس کړي او د غی خلاف هغه بیا د خپل ویب سټ نه د خپل ویب پاڼې یو رپورت هم لري کړي دی د ایگزیکټ کمپنی باندې والا باندې. خو دا ایگزیکټ کمپنی په دې خپل غبرګون کې یا د دې کم د خبر چیرې دی دی وی چې نیویارک ټایمز په کراچۍ کې په پاکستان کې د ایکسپریس میډیا ګروپ په نوم باندې د وی ادارې سره د شریک باندې کار کوي او دغه اداره او د دې ترڅنګ جنگ او جیو ګروپ هم د ایگزیکټ کمپنی په خپل غبرګون کې یاد کړی دی چې دا دغه بول ټی وی چې د تیر دوه کالو راهسي دا ویل کېږي چې د دې اغاز کې یا د شروع کې لا تر اوسه پورې شروع نه لري د دغه بول ټی وی په خبرګون کې چې دغه دوه میډیا ګروپونه چې دي دا د دې په مقابله کې دي ځکه دغه میډیا د ایکسپریس ګروپ په خصوصي باندې د یاد کړی دی چې دا د نیویارک ټایمز سره په شریکه یي د دې د بدنامولو د ایگزیکټ کمپنی د بدنامولو لپاره دغه رنګ دا تورونه په لګولې دي په دې باندې د جالي ډیگریانو خرڅول ویل دي. نو دغه کمپنی په خپل باندې چې کم چارواکي د دې ما سره نه دي لیدلی خو په خپل پاڼه باندې ما ته دغه خبر ما ته ټلیفون وکړ ما ته وویل چې موږ د غبرګون خبر کړی دی. بیا دغه کمپنی په دې خپل ویب پاڼه باندې د دې هم ویل دي چې د دې خلاف دلته کم خلک الزامونه لګي په دې باندې تورونه پوری کوي دی چې موږ دغه خلاف هم عدالت تورغلی او دغه خلاف هم زمون کیسونه روان دي. بیا په دغه برګون کې د دې د همویل دي چې ایگزیکټ کمپنی چې بول ټی وی برابر رواني او دا داوه کوي چې دغه بول ټی وی چې د پاکستان د ټولو نه غټه میډیا ګروپ وي د دې داوه کوي چې د پاکستان کې د کال 2019 پورې با 10 ملیون ماشومان ته میډیا تعلیم ورکړي دی. با په پاکستان کې خلک د دې قابل کوي چې دلته کم د خوراک یا د کور او د سره د صحت کمی اسانتیا وي دي د دې من خلک قابل کو دعوت من ورورسو. بیا د دې ترڅنګ ارباب سي په دغه رپورت کې چې څنګه
فزر عزیز تاسو आवाज خرابېږي مونږ سره تاسو आवाज
رپورت کې بلشي دي کمپنی په کال 2018
جی ستاسو آواز را ته خرابې دو سینګه چې تاسو ول چې دغه کمپنی په پاکستان کې د تعلیم لپاره او نور اجمن هم کړی دي وړاندې دا خبره هم کېده چې د پاکستان کم ایمیج دی هغه به هم خکې داغه لپاره به کار کوي. ډېر مننه تاسو دغه تفصیل شریک کړی تاسو سینګه د دې هغه دفتر ته ورغلې او سینګه جواب تاسو ته ملاو شو ډېر مننه دغه تفصیل شریکولو.
د وایس اف امریکا ډیوی ریډیو د ټلویزیون خبرونو ته تاسو غوږی او په ډیش انټینا باندې که تاسو سره سہولتي تاسو یې لیدې هم شی په ایشیا سیټ 3 باندې. نو مونږ اوس په دې خبرونه کې چې تاسو ته یو بل رپورت وړاندې کوو تاسو د فضل عزیز نه خو تفصیل واورېدو چې د ایگزیکټ نومي کمپنی په حق باندې د نیویارک ټایمز اخبار کوم رپورت راغلی دی او کوم الزامونه په هغه رپورت کې په ایگزیکټ کمپنی باندې لګولې شوي وو دغه ټول تفصیل تاسو نیخ پنی غواب ری دو خوست تاسو تا پا دی باندی سیڑن اوڑان دی کو چی سیڑن کاران سوائی چی اوڑان دینا پا پاکستان کے تعلیمی حالت چی کم دے یا تعلیمی نظام چی کم دے حقا دوم را خراب دے چی پا دی باندی دیری نیوکی کی گی او کبیا چرے دا سی قسما یو بل کیس یو کسم لمخ ترازی یو دوم را غٹ سکینڈل یو کسم لمخ ترازی چی را تعلیمی میدان کے جالی ڈگریان هم پا دی پا دیرو زیادو پیسو باندې خرڅولای کیږي او بیا خلکو ته لالچ دا ورکړی کیږي چې په دې ډیګریانو باندې تاسو به هر ملکونو کې خیخی نوکریانی تر لاسه کولی شي او ځینی سندونه خو پکې په دې وجه باندې ډیر زیات ګران خرڅولای کیږي چې په هغه باندې ورته خلکو ته دا ویلای کیږي چې په دې باندې د امریکې د خارجه سیکرټری جان کیری دستخطونه همي نو دې سره وس د پاکستان نوم باندې څومره زیات اثر غورځېدای شي په عالمی توګه باندې په دې اقله تفصیلی رپورت د ډیوی ریډیو خبریال ارشد حسین ناورو
دا خبر په یو داسې وخت کې مخې ته راغلی دی چې پاکستان په خپل هم د تعلیم په میدان کې د شدید بحران ښکار دی او اکثر له پلیدلو کې راغلی دی چې دلته د سیاسي خلکو نه واخله تر عام وګړي پورې جالي سندونه د داسې ادارو لخوا لاسته کوي چې په قانوني توګه وجود نه لري خو دا لومبه زل دی چې په پاکستان کې هم په نړیوال کچ د سندونو خرڅولو په حق له د یوې غیر قانوني او غیر سرکاري ادارې د شتون انکشاف شوی دی دا قسمه جالي تعلیمي ادارې د پاکستان قامی انزور چې د ترهګرۍ لقبل د وړاندې نه خراب شوې دي س قسم نقصان رسوي د اگزیکټ غونډې د جالي تعلیمي ادارو په ضد د ګام پورته کولو ذمہاري د چا په سر راځي نو د پیښور یونیورسيټي په خوانی پروفیسر او وایس چانسلر پروفیسر محمد قاسم جان وای چې جالي تعلیمي ادارې چلول او بیا په غیر ملکیانو او ملکی وګړو باندې د دغه سنتونو خرڅول یو جرم دی او باید چې دغه جرم مخنیوي وشي
یو خوشکونه دیس از د ایشو اف کرپشن The other is that it is da chakambe watan da para der kharab image create kai aw da chakambe da pakistan chakambe kana obviously the de blame pa nishe khaste kana dare ma khabar chakambe azad chakum khalak chakambe kana de da ki ultimately tik ta rein pa kyan wal because if I am buying something che agat azma chakum right nishta de or is illegally aha of pen com no fakar da vich ze chakum kana I should also become the sufferer khobar hal khalati der paise var kai agai chakum ke they are also suffering
new york times pa khpal report ke mukhkili ki che exact nume idare ke 2000 khalak کار کوي او دغه اداره ځان د پاکستان تر ټولو لوی د سافټویر برآمد کوونکی کمپنی بلی خو ورسره دا اداره د جالي سندونو په خرڅون کې هم د میاشتې په اربونو روپۍ ګټي نیویارک ټایمز لیکي چې د اگزیکټ ادارې بانی چې شعیب احمد شیخ نومیږي د پاکستان په یو لوی میډیا ګروپ بول کې هم حصہ دار دی خو دلته دا سوال پیدا کیږي چې د داسې خلکو مستقبل بسوي او حکومت له څه پکار دی نو په دې حق له ښاغلي پروفیسر قاسم جان صدا سی وایي
دا چې په دې دا کار پراکټیس دی الټیمیټلی پیپل وډ بی کاټ کنه دا څه نشي کېدای چې یو سړی چې کوم هغه جرم کوي چې هغه چې کوم دی ډیګری خرڅون کوي په ډیګری اخستون کوي هغه چې کوم دی کنه یو جرم کوي اند دی کین گو سکاټ فری ټیک دا پاکستان کې زموږه امپلیمنټیشن چې کوم دی د رولز او ریګولیشن دومره افیشنت نه لکه څومره په نورو ملکونو کې دی خو پټای الویسې che a criminal is ultimately exposed and crime is caught kana and I'm sure that someday all of these people will have to pay the price pakar da vich da expose shi aur desh kamne kana accountability bureau da higher education commission de jita di information ok wakai shi che de khalko pa khilaf investigation ok
pakistan ke aksar la paghair qanuni toga paiso gatun ki da khpal makh da safa satalo la para da khair khigdi karuna ham kawi aur new york times makh ki liki che da exact idare mashar ham خپل مستقبل د بل گیټ پشان بلی او وای چې دی به د کال 2019 پورې د پاکستان د نن شل ملیون خلکو ته ویډیا تعلیم ورسوي خو نیویارک ټایمز د دغه ادارې د یو پخوانی کارمند د خولې لیکي چې دا اداره صرف او صرف د پیسو راغونډولو کار کوي کو هغه په صحیح توګه وي او کو په غلطه توګه ارشد حسین وایس اف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد
ګران اوریدونکو تاسو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ډیو ټی وی خبرونه تر واشنگتن ډی سی نه غوښ کې تاسو د نیویارک ټایمز دغه رپورت په حق له تفصیلی رپورټونه واریدل او تاسو پام راګرځو یو ویډیو رپورت ته چرته چې د پاکستان سرخار اسلام آباد نه نږدې اته ګنټه په مسافرې باندې سفر باندې او د پیښور نه نږدې 350 کیلومتره لره د چترال کلاش خلک پاتې کیږي. وړاندې تاسو د ډیو ریډیو خبریال مدثر شاه څوک چې دغلته ورغلی دي تاسو د اغوی د چلم جوش هغه چې غونډه کیږي په کلاشان راغونډیږي غونډه کوي خوشاله کوي هغه رپورت هو تاسو اوریدلې بو. مدثر شاه د خپل کیمرامین سره یو تازه رپورت هم را لېږلې دی چې ګورو په دغه رپورت کې څه دي.
سمندر نه په 8000 فوټه اوچت پرته کلاش قبیله هر کال د مئی میاشتې نیمایي کې خپل کلتوري دوري جشن چلم جوش مانځي چې پکې نرخزه ګډاګانې کوي او د سپرلي موسم د خراغ لستوي. د کلاشانو تر ټولو غټ کلی بمبوریت کې یو کلاشه عبدالخالق د چلم جوش په حق له ډیو رادیو او ټی وی ته وایي.
ګډاګانې وي او سندرې وي، د غم سندرې وي، د خوشاله سندرې وي، د عشق سندرې وي او د تاریخ سندری امید مشورانو مشورانو اغه د نام ننګ ناموس اغه چې سکری دی اغه د هیستری د پاراټول د قص
کلاش قبیله د چترال ضلع پتریو وادو یعنی بمبوریت بریر او رامبور کې اوسیږي او د دې قبیله په حق له بلابل نظرونه دي، خو زیاتره قوي دا د چې دا خلک الکساندر فوزونو سره 2300 کال وړاندې راغلی او هم دلته پاتې شول. لکه دغه یو کلاش عبدالخالق چې په دې اړه ډیو رادیو او ټی وی ته وایي.
ډیر زور دغه دی، تاریخ دی، دا تقریبا یو تاریخ دی چې د سکندر اعظم سره افغانستان ته راغلی او بیا د شارټ لار کاتو د پاره د دریا کورنر سره چترال ته داخل شو، بیا جیم شو واور پرې وته نو دلته دا بند شو او د چترال ډیسټریکټ کې څوک نه اوسېده نو د دې آباد کو د اسمکا او بس دلته پاتې شو. د کورنر نه والا د چترال پورې د خپل ریاستو بیا یو مسلمان حمله اور راغ او د تباکو او سو تخت دې څه مر شو، څه وجل شو، څه مسلمان شو، سب پاتې شو هغه د غرونو کې داغه دي پاتې دي.
زیاتوی کله چې کلاشان الکساندر ندل ته پاتې شول نو په ټول چترال تر افغانستانه پورې د دوی حکومت خو بیا رستوي طاقت کم شو او صرف کلاش وادي ته محدود شول. د دې قبیله خلک چې کم افغانستان کې اوسېدل هغه ته به کافرستان ویلو، خو نولسمه پیړۍ کې دغه ټول خلک اسلام ته واوړېدل او کافرستان نوم هم په نورستان بدل کړی شو او کلاش کې هم د کلاشیان لوی شمیر مسلمانان شوي دي او صحیح اندازې اوس نه کیږي چې څومره تنان به پاتې وي. خو یو بل کلاشې ولی خان وای زمونږ د قبیلې د تنانو شمیره به تقریبا 3000 وی.
اوس مونږ د تقریبا د 3 تقریبا 4000 پورې بای ټول پاپولیشن جیو او کومه کنورټم ډیر شي دي او اوس هم انکریز کیږي چې دا سې دي چې دلته غربت لیک ډیر دی.
زیاتوی بمبوریت وادی کې نه خو بریر وادی کې ډیر کلاشان اسلام ته اوریدلی دي، خو په خپل خواخه بلخوا د کلاشانو ځانګړې کلتور جامع او موسیقي د نورو خلکو لپاره د دلچسپي سبب ګرځي. خو د دې د زنانو ارتي بیرته رنگینی جامع بیا خلک ډیر خوخی او دی وی کلاشای ملت ګل نه مچ پختنه وکړه چې په دې جامو جوړولو به سمره خرچه او وخت لګي. نو غوایي
بہته خرچه
خرچه په هم ډیر راځي او وخت هم غواړي. خدا مونږ جشن لپاره جوړو
جشن کے لیے بنائیں گے.
ہر سو کا کلاش سیما کی دسیحت او تعلیم سہولیات دیر کم دی، خود دی باوجود ہم دا تعلیم شرط شپیہ 2% نہ زیادہ دا او پا خصوصی توگا دا جنکو تعلیم خوبیا دیر زیاد دے او دا خلقو دا معاش لویا ذریعہ کر کلا او دا ساروو ساتل دی. دا ہمکار ہاشم علی سرا مدثر شاہ وائس آف امریکہ ڈیو راڈیو او ٹی وی کلاش.
د کلاش د خلکو په حواله سره تاسو ویډیو ریپورت ولیدو چې هغه خپل ژوند څنګه تیري سره کار روزګار کوي. بس تاسو ته یو بل ویډیو ریپورت وړاندې کوم. نن په عالمی توګه باندې د عجایب ګرو یا د میوزیم ورس چې کومه ده هغه منځل کیږي، یعنی نن ورلد میوزیم ډے ده. د عجایب ګرو یا د هغه زینو چې په کم کې زړه پخوانی تاریخی آثار خوده کیږي د خلکو د ننداري د پاره د سمره اهمیت لري، او دین راتلونکو نسلونو س از دکړه کولای شي د خپل تیر شوی مشرانو د خپل قومونو د نورو قومونو د تاریخ په حواله سره. نو په دې موضوع باندې د ډیو ریډیو خبريال فیاض ظفر دغه ویډیو ریپورت تیار کړی دی.
دا نړۍ د نورو هیوادونو په رنګ په پاکستان کې هم د عجایب خانو نړیواله ورځ ومانځلې شو. د خپل کلتور او ماضي محفوظ ساتلو لپاره د 1978 نه هر کال په 13 مئی د عجایب خانو نړیواله ورځ ومانځلې کیږي. په دې ورځ د پاکستان په عجایب خانو ته پتلو باندې ټیکټ نه وي او ویډیا داخله وي. د آرکیالوجي محکمې یو افسر فیض الرحمن وایي چې خیبر پختونخوا کې 11 عجایب خانی دي او روان وخت کې به درې نورې عجایب خانې جوړولې شي.
خیبر پختونخوا کې دی وخت کې 11 عجایب ګری دي، عجایب خانې دي، او درې نور پروګرام کې دي چې بل ان شاء الله کال دوه کې کوهاټ کې ډیر خان کې او هزاره افټابات کې وبلم جوړ شي. او د ټول نزور عجایب ګر زمون پېښور میوزیم دی چې په 1906 کې راغی، په نیک سرمنی شي هوا برټش ټایم کې هغه کې سامان پر سو پر د سواد تعلق دی. نو دا میوزیم ډېر غټ میوزیم دی، په نهو ګلو دی وخت کې مشتمل دی. نو هغه نه بعد اهم عجایب ګر دادې د دې اهمیت په دې دی چې د مونږ بالکل سیکوینس کې انټیکوټډ ډیسپلی کړی دا د سٹون ټول یا پتر کې زمانه نه والا په اسلامیک پیریډ مونږ درول را او د کې سونه سامان چې کوم دی دا اسکیویشن کې ملو شي مونږ سره کنفیسکیټ مټریال دی کې نشتا. ایتالین کو دی کړی یا ډیپارټمنټ اف آرکیالوجی کړی دا هم پراپر ریکارډ سره مونږ دل ډیسپلی کړی دا د اهمیت دی.
پارب ملکونو کې داعش نومي تنظیم او افغانستان او پاکستان کې طالب جنگیالو لرغونو آثارو ته ډیر زیان رسولی وو، او د خیبر پختونخوا دریمه غټه او تاریخي د سوات عجایب خانه چې یو بمی 14 کې خراب شوی وو د دې عجایب خانه سامان بیا پیښور ته لیږل شوی وو، او د امن راتلو وروسته چې کله دا عجایب خانه د ایټلی حکومت بیا ودان کړه نو هغه سامان یې ورته واپس راوړو. د لرغونو آثارو یو پوه سن الله وای چې عجایب خانه په تاریخي لحاظ ډیره ضروری ده.
عجایب خانه سر کمنګ وګورو نو په تاریخي لحاظ سره خدا ډیره زیاته ضروری ده، ځکه چې په دې کې موږ ته مختلف کلچر ملایږي. اکو سوات میوزیم کې موږ په مجسمو کې وګورو نو په دې کې مختلف کارونه شوي دي. رومن آرٹ پکې ملایږي، گریک آرٹ پکې ملایږي، مختلف قسمه انڈین آرٹ پکې ملایږي، مختلف آرٹس موږ په دې عجایب ګرو کې موږ ته ملایږي شي. نو په دې وجه موږ دا اندازه لګولای شو چې عجایب ګری، عجایب خانی، عجایب ګر چې دا په تاریخي لحاظ سره ډېرې ضروري دي. موږ ته پکار دي چې موږ دا خامخا د دې ویزیټ وکړو او د ته لاړ شو د دې تاریخي زیګونو موږ سیر وکړو او د دې تاریخ نه موږ ځان خبر کړو.
د خیبر پختونخوا په عجایب خانو کې ډېر تاریخي آثار موجود دي چې په دې کې زړې سکې، مجسمه او د زوړ تهذیب ګنډش مېر سامان موجود دی. بوهانوای چې عام خلکو له عجایب خانو ته تک ډیر ضروری دی، ځکه چې دوی د خپل زوړ کلتور او هغه وخت کې د خلکو د رهن سهن نه خبر پاتې شي.
سلرغونی آثار خو د پاکستان یا د خیبر پختونخوا په عجایب خانو کې محفوظ شوي دي، خو هغه لرغونی آثار چې د سوات یا په نورو سیمو کې په سایټونو باندې موجود دي هغه حفاظت نشته، او د هغې له کبله هغه لرغونی آثار اوس ورو ورو ختمیږي. حکومت له پکار ده چې په دې نړیواله ورځ باندې د هغه لرغونو آثارو یا د هغې آثار قدیمو د حفاظت بندوبست وکړي. فیاض ظفر، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو ټلویزیون.
اوس ګرانو اوریدونکو، د وایس اف امریکا یو ویډیو رپورټ تاسو پام را ګرځو چې د امریکا خارجه وزیر جان کیری د جنوبي کوریا صدر او نورو چارواکو سره خبرو کې ویلي چې شمالي کوریا باندې به په د دوی په اټومي پروګرام په حق لا فشار سیوا کوي. او په یو بل خبره کې جان کیری وویل رمادي کې به ډیر زر د عراقي ځواکونه د داعش وسلوالو رمادي خان را خلاص کړي. په دې حق له نور تفصیل د وایس اف امریکا یو رپورت کې زموږ همکار افتخار حسین اورو.
د امریکای خارجه وزیر جان کیری د ګل یا دوشنبه په ورځ د امید څرګند کړی دی چې حکومت پلوه عراقي ځواکونه به د رمادي قبضه داعش نه بیرته واخلي. سول کې د جنوبي کوریا خارجه وزیر سره مشترکه خبری کانفرنس ته په وینا کې جان کیری ویل په څرګنده د پرمختګ ترڅنګ داعش ته ډیر نقصان اړول شوی دی. جان کیری وایي د داعش مواصلاتي، مالی او د تګ راتګ نظام ته نقصان رسول شوی دی، په خصوصي توګه هغه سیمو کې چرته چې پرې هوایي بمباري کیږي. خدا په ټولو سیمو کې نه ده، نو ځکه داعش لکه د رمادي پرنګ حملې کولی شي، خو په راتلونکو ورځو کې به په یقیني توګه دغه پرمختګ په شا وتنبي. د ځایي چارواکو په وینا رمادي کې په درې ورځو کې جنگ دلاسه 1500 تنان وجل شوي دي او د ښار خلک محفوظ ځایونو ته منتقل کړی شوي دي. رمادي سرحد بغداد نه د یو سل او 500 کیلومتره په فاصله کې په غرب کې پروت دی. د عراق وزیر اعظم حیدر العبادی په شیعه ملیشا رمادی ته د رسیدو غږ کړی. د ګل پورز هلته د ملیشا نور جنگیالي رسیدلی دي. سیمه کې تیره هفته د امریکا په مشرۍ کې ائتلافي ځواکونو داعش خلاف هوایي بمباري هم کړې ده. د حشد الشابی ملیشې ترجمان یوسف الکلابی اعتماد څرګند کړی دی چې رمادی نه داعش په ویستلو کې مرسته کولی شي. یوسف الکلابی وایي ګټه به انشاءالله ترلاسه کوي. د هیواد امنیتي ځواکونو په ملاتړ کې به لکه د ملا د تیر پرنګ ودرېږي. هیواد نه به مضبوطه قلا جوړوي او د حکومت او د پارلیمان د قانونیت ملاتړ به کوي. داعش خلاف قوتونو دپاره د ګټې په خبر کې د رپورټونو تر مخه د شام ځواکونو د قدیم ښار پالمیرا نه مخ په وړاندې تلونکي داعش وسلوال په شا تمبولي دي. هلته جګړه کې ګڼ شمېر خلک وژل شوي دي. پالمیرا ملګرو ملتونو د نړۍ تاریخي ورثه ګرځولې ده.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
وایس آف امریکا ڈیوا ریڈیو د ټلویزیون په خبرونو کې واری بیا تاسو ته هرکلی وایو. یو شمېر رپورټونه او خبرونه به تاسو ته وړاندې کوو، خو په دې برخه کې به تاسو دغه رپورټونه اوریدای شئ.
د پاکستان د وزیر ویلی د تجارت وزیر خرم دستگیر ویلی دی چې د افغانستان سره تجارت کې کمی راغلی دی او افغان سوداګر اوس د ایران د لارې تجارت غوره کوي ځکه چې هلته کې سهولتونه زیات ملاویږي. خبر ایجنسی کې د ډومیسایل د مسلې په حق رپورټ او بیا د چمن د فوټبالر د فوټبال یو لوبغاړی کریم الله سره مرکه د خبرونه کې شامل دی. ډیور ریډیو سره اوسه
دا او د سره تړلې نور خبرونه او رپورټونه به هم تاسو ورې خو لاول خوښ شي د خبرونو تفصیل ته. د امریکا نیویارک ټایمز ورځپاڼه خپل یو رپورټ کې وایي چې د پاکستان کراچۍ ښار کې اگزیکټ نومي کمپنۍ چې سکال د بول په نوم نوې ټلویزیون چینل هم د پرانیستلو اراده لري په نړیواله کچه جالي تعلیمي سندونه خرڅوي. او د کمپنۍ پخوانی کارکونکي وایي کمپنۍ د دې کاروبار نه هر میاشت په میلیونونو ډالره منافع ترلاسه کوي. نیویارک ټایمز وایي د کمپنۍ بانی او مشر شعیب احمد شیخ د کال 2014 په یو مرکه کې ویلي وو چې اداره د ټی په مت کې کار کوي او هر ورځ د زرګونو په شمیره کې منسوبه سرته رسوي او د خریدارانو یو اوږد فهرست لري. ورځپاڼه وایي کمپنۍ د مبینه خریدارانو نمونه څرګند نه کړه. نیویارک ټایمز په ادارې دا تور هم لګولې دی چې په 9000 ډالر یې داسې اسنادونه خرڅ کړي په کوم چې د امریکې د خارجه سیکرټري جان کیری دستخطونه وو. اگزیکټ په خپله ویبپاڼه د نیویارک ټایمز رپورټ رد کړی دی.
او د پاکستان او افغانستان د تجارت په حق له د پاکستان د تجارت وزیر خرم دستگیر خان د پاکستان پارلیمان ته ویلي چې د افغانستان سره یې تجارت کې کمی راغلی دی او د دې غټه وجه د پاکستان له غاړې کم تجارت کیږي. افغانستان ګڼي په دې کې ډېر لانجې دي او د ایران د لارې اوس دې تجارت خوخی ځکه چې هلته کې ورته اسانتیا ملاویږي.
د پاکستان خارجه وزارت 13 ورځ په قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې د ترسره شوی ډرون برید خندنه کړې او خپل دا دریزه یو ځل بیا تکرار کړې ده چې ډرون بریدونه د پاکستان د خپلواکۍ سرغړونه ده. خارجه وزارت یو ځل بیا دا غوښتنه هم کړې چې د پاکستان کې د ډرون حمله ودرول شي.
د پاکستان خیبر پختونخوا قبایلی سیمه او د بلوچستان ځینې ځلو کې نن د ګل دورځي څخه درې ورځې د پولیو مهم شروع شوې ده. د خیبر پختونخوا د صحت د محکمې یو چارواکي ډیور ریډیو ته ویلي دي چې صحت انصاف پروګرام لاندې به د اخري مهم کې د صوبې ټولو سویلي سیمو 400 نوخار مردان او تورغر کې نږدې 2,000,000 ماشومانو ته د پولیو ساسکي ورکول کیږي.
د زیمبابوی کرکټ ټیم ویان لوف موربانډا د ګول پورز یو بیان کې تصدیق کړی چې د هغوی ټیم هراري نه پاکستان ته روان شوی دی. د زیمبابوی او پاکستان ترمنځ په سخت او امنیتي تدابیر کې قذافی سټیډیم لاهور کې 2 T20 او 3 ون ډے میچونه شروع کیږي چې د میچونو آغاز به په 20 مئی د ٹی 20 میچ نه کیږي.
او افغان پارلیمانی غړو د استخباراتو د قومي ادارې او پاکستان د استخباراتي ادارې ISI ترمنځ د یوې رازنامې سخت غندنه کړې او د حکومت نه یې د دې تفصیل ښکارا کول غوښتنه کړې ده. د رازنامې د لارې به د افغانستان د امنیت لپاره قومي ډایریکټریټ یا NDS او د پاکستان استخباراتي اداره ISI د ترهګرې په خلاف خپلو کې نږدې همکاري کوي. د دواړو ملکونو چارواکي وایي د سره به دواړه ملکونه خپلو علاقو کې د مشکوک کسانو مشترکه پلټنی وکي.
او د امریکا خارجه سیکرټری جان کیری نن د ګول پورز ویل دي چې یقین لري د عراق حکومت په لواز واکونه با د دولت اسلامي وسلوالو نه صوبای سرخار رمادي واپس واخلي. د وسلوالو لخوا پر رمادي د قبضې د داوو یو رزرستو خاغلی کیری ویل دي چې نوموړی باوري دی چې په راتلونکو ورځو کې به حالات پیر تخپل زی تراشي.
د امریکا خارجه وزیر جان کیری ویلی دی چې شمالي کوریا تر اوسه داسې ګامونه پورته کړی نه دي چې ورسره د اټومي پروګرام په سر خبرې اترې وکړي. نوموړي زیات کړی ده چې په دې لړ کې به په شمالي کوریا فشار زیات وي.
او د امریکا د ټکساس ریاست په واکو خار کې د دریو ډلو ترمنځ زنخته او په ډزو کې لکتر لګا نه کسان وجلې شوی او خواوشا سل کسان نیولې شوی دي. د خار د پولیسو د محکمې تر مخه د ډزو پیخه د سنټرل ټکساس مارکیټ پلیس نومي کاروباري مرکز کې په یو ریسټورانت کې د اتوار په غرمه شوی ده. د مقامی میډیا تر مخه ریسټورانت کې په موټر سایکل د سورو د دریو ډلو د غړو ترمنځ په څه خبره تاوتریخوالی شروع شو. د کم نورستو چې ریسټورانت د ګړې میدان جوړ شو.
د وایس اف امریکا دی وړ ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د ټلویزیون په خبری خبرونه کې وښوې ده میډیا ته د کتنې یا د پریس ریویو او پریس ریویو په برخه کې زموږ همکار بیروز خان موږ سره په سټوډیوز کې موجود دی. نن هغه ستاسو د پاره د کمو خبرونو یا د کمو ورځپاڼو انتخاب کړی دی، نو راځي چې هغه ته غوښ شو. په خیر راغلی.
ډیر مننه سمینه حسن او ګران اردوونکو کتونکو زما سلامونه مومنه. د ډیلی بیست کې د یو افغان لیکوال یو آرټیکل دی، زه غواړم اته سره شریک کوم. هغه وایي ولې د افغانستان خلک غواړي چې د ډرون بریدونه دي روان وي او دا د نورم سی واشي. دی وایي چې په دنیا کې د خصوصا د غربي نړۍ چې کومه دغه په سر خارونو کې لاریونونه کیږي، مظاهری کیږي، او د امریکا نه دا غوښتنه کیږي چې تاسو د ډرون بریدونه بند کړئ، ځکه د پاکستان په قبایلي سیمو کې په دې کې عام وګړي وجل کیږي. خو دی وایي د پاکستان د قبایلی سیمې چې کوم دي په دې وخت کې په نړۍ کې د ټولو نه خطرناک سیمه ګرځېدلې دي، او د هغې چې څنګه جغرافیا ده نو د هغې د په وجه باندې هم هغه ترهګرې ډلې راغلي دي او دغلته پټ ځایونه لري او موجود دي. وایي آزاد میډیا دغه ځای ته تللی نه شي او کوم نورې سرچینې آزادې نو نشي کولی چې دقیق خبرونه صحیح خبرونه دا غزیان راوباسي چې واقعي په دې کې عام وګړي وجل کیږي، او کنه په دې کې هم د ترهګرو تنظیمونو په خصوص سره القاعده، پاکستان، طالبان تحریک او دغه شانتې د حقانی شبکه چې دا په نخ کېږي. دی وایي په تیر څو کلونو کې حساب کتاب وکړو د القاعده درې مهم کسان دي، د نمونه کې ورکړي دي چې دا په نخ شوي دي، دا وجل شوي دي. د ابو یحیا الليبی دم په وزیرستان کې وجل شوی دی، دغه شانتی اتیا عبدالرحمن چې دم په وزیرستان کې وجل شوی دی، او یو نوم چې هغه دی مصطفی ابو یزید دهم ته وجل شوی دی. د دین علاوه بیا دی وایي چې دوه امریکایان دي او د القاعده سره تعلق لرو ویان دي، هم ادم ایدم قدام او دغه شانتی ورسره فاروق او احمد فاروق دغه هم التوجل شوی دی په ډرون عملو کې. د دې سره سره بیا دی وایي چې د پاکستان د تحریک طالبانو مشر چې دی بیت الله مسعود، حکیم الله مسعود، ولی الرحمن او دغه شانتی او شمیر نور د هم الته کې د ډرون په بدون کې وجل شوی دی. بیا وایي چې د حقانی نتورک د حقانی شبکې مولا سنگین زدران او دغه شانتی بدرالدین حقانی او نور دا د حقانی د شبکې سره تعلق لري، دا په ډرون بریدونو کې وجل شوی دی. دی وایي چې د القاعده شتون الته کې د هغه وخت نه لري چې کله د 9/11 کمپ په امریکا کې چې ترهګر بریدونه القاعده وکړل، په نیویارک کې صرف 3000 کسان وجلی وو. بیا دوی د سپین د میډریډ ټرین یا د هغه ریل ګاډي ذکر کړی دی چې په هغې کې 190 خلک وجل شو. د لندن میټرو بمبنګ چې دی په هغې کې 250 کسان وجل شوي دي. دا ټول هم د القاعدې سره تعلق لرونکو خلکو په دې کې وایي چې د افغانستان دننه صرف د کال 2009 نه تر 2014 پورې 1,000 او 1,000 افغانان چې دا عام وګړي دي، دا د دوی د زیاتره د حقاني شبکې د لاسه وجل شوي دي. او دا چې کوم شمیر دی په دې کې، دا د ملګرو ملتونو د یو این چې کومه سروے ده، غوایي یعنی 90% برخه ده دی په سلو کې 90 خلک چې کوم دی دا عام ولس دی چې دا په دې کې پنهه شوی دی. ډېر تفصیلي پکې ورکړی دی، خو دی د هر څه سره دا وایي چې هغه خلک نن په دنیا کې یو کمپین چلی چې ډرون بریدونه دي کېږي، هغه د افغانستان او د پاکستان د دغه قبایلي سیمو د خلکو د ژوند نه دی خبر چې هغه د کومو حالاتو سره مخ دي. هلته کې هر ورځ مرګ روان دی، هلته کې هر ورځ تباهي روانه ده. خلک په یره کې دی چې هر وخت د هغې سره دا یره ده چې کله به دی پنخه کېږي، ځکه چې همدغه تنظیمونه دي د عام وګړي پنخه کوي. دی په اخر کې د دې آرټیکل دا وایي چې که څوک د امن پلویان وي، امن غواړي، نو هغې به د ډرون د بریدونو خلاف نه، بلکې د ډرون د بریدونو ملاتړ کوي چې په دغه سیمه کې هغه د دغه خلکو چې کوم دغلته پټ ځایونه لري او هغه طرحه ګرځي هغه ځایونه په نخښه کې. ما غوښتل چې تاسو سره د دغه آرټیکل چې کوم هغه جزئیات شریک کړم.
ګرانو اوریدونکو، تاسو دغه تفصیل ورید د ډرون په حق لباندې چې ډیلی بیسټ کې دا چاپ شوی، بیروس خان زموږ همکار تاسو ته دغه تفصیل تاسو سره شریک کړ. اوس یو بل رپورټ تاسو پام راګرځو چې د پاکستان د تجارت وزیر خورم دستګیر خان منلی ده د پاکستان پارلمان ته ویلي دي چې د افغانستان سره یې په تجارت کې کمی راغلی دی، او هغه وایي د دې غټه وجه چې د افغان تاجرانو یا سوداګرو ته د ایران د لارې تجارت کولو کې اسانتیاوي دي. دی وایي چې ځینې ګامونه یې پورته کړي دي او تمه لري چې راتلونکو کې به د پاکستان او افغانستان تجارت سیوا شي. نور تفصیل یې د اسلام آباد نه د ډیوا ریډیو خبریال اورنګزیب خان په دې رپورټ کې راکړي.
په قومي سملې کې د تجارت مرکزی وزیر خورم دستګیر منلې ده چې پاکستان برآمدات ایران او افغانستان ته کم شوې دي، او د دې لویه وجه دوی دا ښودلې ده چې افغانستان سره ترانزیت تجارت کم شوې دي، او پاکستان پر ځای افغانستان اوس ایران د لارې سامان راغواړي، او اوس پاکستان حکومت افغانستان ته د تجارت کې د نورو سهولتونو ورکولو فیصله کړې ده، چې یو پکې دا هم ده چې افغانستان ته تلونکي سامان به وړاندې 100% سکیننګ یا تلاشي کېده، او اوس به د 40% ته راوستل کېږي. دغه شان پاکستان ریلوی به افغانستان ته تلونکي سامان تورخم او چمن بارډر پورې به رسوي، او افغان ټرکونو ته به هم د اجازت ورکول کیږي چې پاکستان سمندري بندرګاه پورې راشي او سامان پورته کړي. تجارت وزیر وایي چې د ګامونو له وجې به افغانستان سره تجارت به زیاتیږي. د وخت پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت حجم 2.3 ارب ډالر دی، او حکومت راتلونکي وخت کې د 15 ارب ډالر ته رسول غواړي. افغانستان سره تجارت په حقله د وزیر دا هم وینا وه چې دوه هیوادونه دا هڅه کوي چې کسٹم ډیوټي یو شان کړي چې د کچاک لاره ونیسي، او غیر روایتي تجارت هم ختم کړي. ایران سره تجارت کې کمی وجه مرکزی وزیر په ایران عالمی بندیزونه خودلې دي.
پاکستان اور ایران کے جو بینکنگ ریلیشن شپ ہے، جو فائنینشل کنیکٹیویٹی ہے، وہ اس وقت موجود نہیں ہے، اور یہ کنیکٹیویٹی نہ ہونے کی وجہ سے ہماری ایکسپورٹ کو نقصان ہوا ہے کیونکہ پیمنٹ میکانزم ڈیوائز نہیں کیا گیا.
دوی وی چې عالمی بندیزونو له وجې پاکستان او ایران ترمنځ بینک رابطه نشته، او د له وجې تجارت ته هم نقصان رسیدلی دی. دوی دا هم ویلي دي چې ایران مرکزی بینک او پاکستان سٹیټ بینک به زر د مسلې حل راوباسي. قومي سملې کې نن پوځي عملیاتو په نتیجه کې بې کوره شوي خلکو مشکلاتو خبره هم شوې ده، او اکثر لغړو په حکومت دا تورونه لګولې دي چې بې کوره شوي خلکو بیا ودانې لپاره اعلان شوی رقم دوی ته نه دی ملاو شوی، خو حکومت لخوا راجا جاوید اخلاص پارلیمان ته ویلي دي چې بے کوره شوی خلکو بیا ودانې د پر حکومت به 80 ارب روپے مختص کوي.
اور یہ جو ٹوٹل جو کیا گیا ہے جی، یہ 80 ارب روپے کی اماؤنٹ بنتی ہے جو فیڈرل گورنمنٹ جو ہے اس کے ایکسپینڈیچر بیئر کرے گی، اور یہ ان تمام رجسٹرڈ آئی ڈی پیز کے حوالے سے ہیں جن کی نادرا نے بھی جو سرٹیفیکیشن کی ہے.
دوی وی چې حکومت به اتیا ارب روپے دے بے کور شوی خلکو بیا ودانه باندې به خرچ کوي خو صرف پاغ تنانو کوم چې رجسٹرڈ دی راجا جاوید اخلاص دا هم ویلی دی چې مارچ 2015 نه جون 2015 پورې بے کور شوی خلکو بیا ودانه د پاره په رومبه پړاو کې 40 ارب روپے منظور شوی دی پارلیمان ته دا هم ویلی شوی دی چې تر اوسه 190,000 نه زیات خلک بیا آباد کړی شوی دی او هر یو فامیل ته به د لړکې 25,000 روپے به هم ورکول کیږي اورنگزیب خان وائس آف امریکا ڈیور ریڈیو اسلام آباد
د وایس اف امریکا د ډیوی ریډیو د ټلویزیون یو ساته خبری خبرونه ده د په خیبر پښتونخوا کې د نن نه د پولیو د مرز پر ضد درې ورځنی کمپین یا مهم چې کوم دی هغه شروع کړی شوی دی او صوبایي حکومت وایي چې یوشتو لکو یا د دې نه زیاتو ماشومانو ته به دوی د پولیو ویکسین ورکولو کوشش کوي او سویلي برخې چې کوم د خیبر پښتونخوا دي 409 خار په دې علاقو کې به دوی دغه مهم کې ماشومانو تا د پولیو ساسکی ورکی درې ورځې پورې به دا جاری اسلام الدین ساجد نپې نور تفصیل ورو
د خیبر پښتونخوا صحت محکمې چارواکو د وینا تر مخه د صحت انصاف نومې پروګرام د لاندې دا اخیرنې کمپاین دی کوم کې چې ماشومانو ته د پولیو نه بچ کېدلو ساسکو سره سره د اته نورو ناروغتیاګانو چې پکې شیرې تور پوخلا نمونیا د ماشومانو ټی بي زیړې سټ ماتون کې تبا خناک او جټکو مرض نه بچ کېدلو ویکسین هم ورکول شي د خیبر پښتونخوا پولیو مخنیوي پروګرام ایمرجنسي مرکز کوارډینیټر سعود خان وایي چې نننې کمپاین د سویلي سیمو سره سره په 400 مردان نو خار او تورغر کې پیل شوې دي ولی په خبر او کوهات کې دا کمپاین زندېدلې یاره
لري او صدر ټول ځان او سنټر چې کوم دین دا 15 لري یو تورغر دی خو په خبر او کوهات کې دا کمپاین با په 8 او 9 جون باندې کې دی پوسټپون کوي یاره لا پاتې شو نه یاره ځکه چې موږ دای کې سلاک ماشومان دي او تقریبا 6000 ټیمونه دي
د صحت انصاف نومې پروګرام سلور میاشتې وړاندې په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې پیل کړی شوې وو چې مقصد یې دواړو سیمو کې پوره وایرس مخنیوی کولو چارواکی وای دی پروگرام د لاندې دوی په قبایلی سیمو او خیبر پښتونخوا کې د پولیو وایرس ډیر هدا پوری مخنیوی کړی دی او تیر کال په نسبت روان کال کې د پولیو کې سونو مخه تراتګ ډیر کم شوی دی نن په وواړه قبایلی ایجنسیانو او نیم قبایلی سیمو یعنی افارز کې هم درې ورځنی کمپاین پیل شوی دی او د قبایلی سیمو پولیو مخنیوی پروگرام ویان شوی بابر وای چې د دوی کمپاین په سویلي او شمالي وزیرستان کې هم روان دی
تقریبا 60 ماشومان دی ټول نارت ساوث پوری پکی د نار تقریبا 45/1000 ماشومان نو ویکسینیټ کړو دی راته او دلته په باړي سپیشل کمپین هم 19 تاریخ بل سبا نه اناونس شو هغه هم په کیچي په فول سکیورټی کې او شکر دی کمپین خو سموت روان دی دلته په کورم کې انده ما پورا سنټر منټر ویزټ ما دی هغه نو کو دی خو نو کو شکر دی هر څه ویکسینیشن ته یې ونده یو ماشوم ته مو ور مولوډ بولنو په کړکۍ چال کې خپل کو تر وې ښه تر هغه ما د فینګر مارکینګ وکنه نو خو شکر دی هر څه سموت روان دی خیره
روان کال 2015 کې تر اوسه پورې په پاکستان کې د پولیو دریش کې سونه مخې تر راغلي دي چې پکې د ټولو نه زیات لس کې سونه د خیبر پښتونخوا نه شپږ د قبایلی سیمونه سلور د سند او درې بلوچستان نه شامل دي خیبر پښتونخوا کې 15 کې سونه د پیښور دوه د ټانک یو د لکی مروت یو د 400 او یو کیس د نوخار نه مخې تر راغلي دي د یادګیرنې وړ ده چې پاکستان د نړۍ هغه درې هیوادونو کې یو دی چرته چې د پولیو وایرس اوس هم موجود دی دغه هیوادونو کې افغانستان او نایجیریا هم شامل دي ولې روان کال افغانستان کې تر اوسه پورې صرف یو د پولیو کیس مخې ته راغلی دی ولی نایجیریا کې یو کیس هم تر اوسه دې کال کې مخې ته نه دی راغلی اسلام الدین ساجد وایس اف امریکا ډیوی ریډیو پی خبر
ګران اوریدونکو تاسو د وایس اف امریکا ډیوی ریډیو ټی وی خبرونه تر واشنگتن ډی سی نه غوږ کې اوس تاسو پام راګرځو پاکستان د پاکستان پنجاب خار لاهور خار کې راغون شوی تر 200 پولې عالمانو یا د مذهب اسلام مولیانو عالمانو هغوی یو فتوا جاری کړی د خپلو کې صلاح شوی دی چې ځانمرګي حمله د اسلام په خلاف دی یعنی حرام دی نور تفصیل د اسلام آباد نه د ډیوی ریډیو خبریال الیاس خان پر رپورټ کې اورو
د پنجاب سرخار لاهور کې د تنظیم امت پاکستان لخوا جوړ کړی شوی کانفرنس ته ډاکټر راغب نعیمی، مفتی محمد صدیق هزاروی، علامه خلیل الرحمن قادری، مفتی محمد سعید قادری، جسٹس ریٹائرڈ میاں نذیر اختر او مفتی محمد خان قادری او نورو مقررینو ویناګانې وکړې. غونډې په یو اعلامیه کې د یو اسلامي هیواد لکه پاکستان پر ضد مسله جدوجہد هم د مذهب پر ضد وګرځولو او ویل چې د یو اسلامي هیواد ذمہواری ده چې دا قسمه یاغیانو د خاتمه وکړي. مذہبی مشرانو ویناو چې ترهګرۍ پر ضد روانه جګړه کې چې کوم پوځي چارواکي د ځانونو قربانیانې ورکوي نو دا شهیدان دي، او دا چې ماشومانو ته د پولیو قطرې ورکول غیر اسلامي نه دي، او د پولیو څاڅکي ورکوونکي کارکونانو وژنو والا مجرمان دي. غونډې د غیر مسلمو مذهبي ځایونه نښه کولو هم غندنه وکړه، خو هم د دې ترڅنګ د عالمانو د هند ولکې لاندې کشمیر کې، فلسطین، عراق او افغانستان کې د امریکني ځواکونو پر ضد جګړه کوونکي ریښتوني مجاهدین وګرځول. ډیوا ریډیو چې په دې اړه د پاکستان علمای کونسل چیرمین علامه طاهر اشرفی نه وپوښتل نو هغه وویل،
دیکھیے جب تک قول اور فعل کا تضاد جو ہے وہ ختم نہ ہو، ایک طرف کل کے فتوے میں انتہا پسندی اور ٹیررزم کی مخالفت کی گئی، اور لیکن اسی مجلس کے اندر ایک قاتل کو ہیرو قرار دیا گیا جس نے ایک بے گناہ انسان کو قتل کیا تھا، پھر اس سے کیا معاشرے پہ کیا بہتری آئے گی؟
ترکمہ پوری دا کول او فعل تضاد ختم نشی نو زما په خیال د دینا سے گٹے نشی ترلاسه کېده. د اوی چې په پرونی غونډه کې خود ترګرۍ او انتها پسندۍ مخالفت شو، خو بل خو داسې یو کس چا چې یو بی ګناه انسان وژلې او هغه یو بادر انسان وګرځولو، د اشاره د پنجاب پخوانی گورنر سلمان تاثیر قاتل ممتاز قادری طرف ته وا. د یو سوال په جواب کې چې ترکومه پورې د یو تګلار یا پالیسۍ د لاندې ریاست په خپله د جهاد پالیسی او د خو بد طالبانو تګلار پرېږ نه دي، نو آیا دا رقم د علماو بیانونو یا فتونه په ټولنه کې سخواله راتلی شي او کنه؟ د علامه طاهر اشرفی ویناوا،
دوسرا پالیسی بالکل جب تک پاکستان کی اور دنیا میں بھی جو ہے ریویو نہ کیا جائے معاملات کو، اس وقت تک میں نہیں سمجھتا کہ خالی فتووں سے کوئی مثبت اثرات آ سکتے ہیں.
ترکومه پوری چی پاکستان او پورا نړی کی پالیسی ته بیا کتنا اونکړی شي نو تر هغه دمه زما خیال نه دی چې صرف فتوا سره پټولنه کې مؤثر اثرات راتلی شي. الیاس خان، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
په خبر ایجنسی کې تقریبا د سلورو میاشتونو د اډیشنل پولیټیکل ایجنټ چې کوم دفتر دی هغه خالی پروت دی، او خلک د مشکلاتو سره مخ دي چې نه خو ځان لا شناختی کارډونه جوړولی شي او نه ورته ډومیسایل سرټیفیکیټونه ایشو کیږي. ابراهیم شینواری نه په دې موضوع نور تفصیل اورو.
په پیښور کې د قبایلی چارو ادارې فاټا سیکریټریټ په سفارشاتو د خیبر پختونخوا گورنر قریبا څلور کال وړاندې په وو واړه قبایلی جنسیو کې د ایډیشنل پولیټیکل ایجنټانو د تعینات امر ورکړی وو چې غرض یې په سیمه کې د پرمختیا کارونه ګړندي کول وو، او ورسره دغه نو ټاکلو شو چارواکو ته د کامی شناختی کارډونو او ډومیسایل سرټیفیکیټ د اجرا او خاصدارو او لویو ځواکونو د معاملاتو څارنې اضافي ذمهواری هم سپارلې شوې وې. که څه هم د دغه نو انتظامی افسرانو د ټاکنې نه پس په زیاتره قبایلي جنسیو کې پولیټیکل ایجنټانو بیا هم د پرمختیا د پروژو د تقسیم په شمول نور زیاتره اختیارات خپل ځان سره ساتلی وو، او په اختیاراتو د دغه کنټرول له وجې زیاتره وخت د پولیټیکل ایجنټانو او ایډیشنل پولیټیکل ایجنټانو تعلقات به هم خراب وو، خو ولې بیا هم ځایي اوسیدونکو ته د پولیټیکل ایجنټ په ځای ایډیشنل پولیټیکل ایجنټ ته رسد کې اسانی وه، او تر یو څه حده د پرمختیا کارونو کې هم تیزی راغلې وه. خو اوس په داسې حال کې چې په نورو شپږو ایجنسیو کې دغه ایډیشنل پولیټیکل ایجنټان خپلې وظیفې ترسره کوي، خو د سخت کار په فروری میاشتې راهیسې د خیبر ایجنسۍ د ایډیشنل پولیټیکل ایجنټ څوکۍ خالی پرته ده، چې له وجې د مهمه قامي اسنادو اجرا، ترقیاتی کارونه او بیا په خاصه توګه د خاصدارو او لوی وزچارې متاثره شوي. دا چې د دغې مهمې څوکۍ خالی کېدو له وجې د سیمې د پرمختیا پروژې څومره متاثره شوي دي، د دغې په هکله د باړې تحصیل سره تعلق لرونکی پخوانی کونسلر او د خیبر یونین نومې سیاسي تنظیم نوی مشر هاشم خان ډیوه راډیو ته وویل.
دومره تکلیفې جوړ کړې
په خیبر هاوس کې د بیلابیل حکومتي محکمو ذمہوار چارواکو په وینا د ایډیشنل پولیټیکل ایجنټ څوکۍ خالی کېدو له وجې د سیمې اوسیدونکو او بیا په خاصه توګه ځوانانو محصلینو ته په تعلیمي اسنادو او شناختي کارډونو ترلاسه کولو کې مشکلات رامخته شوي او دا مهال په سلګونو دغه قسمه عریضې یا درخواستونه د ایډیشنل پولیټیکل ایجنټ په دفتر کې د دستخط په انتظار پراته دي. د ایډیشنل پولیټیکل ایجنټ خالی څوکۍ په حق له په فاټا سیکریټریټ کې ذمہوار حکومتي چارواکو نه ترلاسه شو معلوماتو له مخه د نوي ټاکلې شوې ایڈیشنل چیف سیکرٹری فاٹا پر سفارشاتو د خیبر ایجنسی په شمول د زنی نورو ایجنسیو د پولیټیکل ایجنټانو د بدلی یا ترانسفر یو مهم فایل دا محل د گورنر خیبر پختونخوا په میز پروت دی او دا سی ویل کیږي چې راتلونکو وونه کې به په ګرد د قبایلی سیمو کې په لوی کچه انتظامی بدلونونه راوستای شي. د فاٹا سیکریټریټ دغه چارواکو په وینا د پولیټیکل ایجنټانو د تبدیلې نه پس امکان دی چې د خیبر ایجنسی نوی ایڈیشنل پولیټیکل ایجنټ به هم وټاکل شي او هم دغه مهم څوکۍ په حق له داسې هم معلومات ترلاسه شوي چې د ځینې قبایلي پارلماني غړو په شمول ځینې نور باثره سیاسي شخصیتونه هم خواهشمنه دي چې د خپلې د خوښې او مرضۍ کس په دغې څوکۍ وټاکي. ابراهیم شینواری، وایس آف امریکا، ډیوه رادیو، خیبر ایجنسی.
او ستاسو ته ګران اوریدونکو یو مرکه وړاندې کوو. دا مرکه زموږ همکار وکیل خان کړې ده چې د چمن سره تعلق لرونکي یو لوبغاړی کلیم الله چې دا وخت امریکا کې دی. نور خبرې د کلیم الله نه اورو.
زه کلیم الله د پاکستان فوټبال نېشنل ټیم پلیر او د پاکستان نېشنل ټیم کیپټن. او زه دغه د فارا غلم د سکرمنټو ریپبلک اف سي د فارا د شل ورځ د ټریننګ د فارا او هو ما ته دا دعوت راکړی چې زه مشر ټریننګ وکړم او موږ دا غواړو چې زه ټریننګ وکړم چې زموږ د ټیم حصہ جوړ شي. بلیز ما یو هفته کې زه راغلم او ما دې سره دوه ورځې کې چې ما ټریننګ کړی دی.
د دین اړوان د تاسو چرته په پاکستان ویل چې پاکستان فوټبال ټیم چې کم ته کمی ټیم د داغه کپتانو پاتې شوی او دغه شانتی یو شمیر لیگز ته پرتا لوبه کړی دا نو دا پر دې پروګرام ته څنګه رااله دی تاسو څنګه بلنه درکړه؟
د دې پروګرام دا ولې ته ډیره مننه کوم چې دې پروګرام د پاره ما ته انوار کړې او دې زفخه خبر ده چې دې ما ته دون سپورټ راکې د دې پروګرام د پاره اورې دې مننه کوم. دوی ما خبره ده چې ما کم سٹار ما د کم څه خسته دي ما سٹار به چمن سره دي ما سٹار به چمن سره خسته ما شروع فوټبال کړې چمن سره دي چمن هغه ځای دې چرته د پسمندګي د فوټبال هیڅ ګراوند فیسیلټیز یو شی نشته. کوم فوټبال چې موږ هسته کوم ګراوندو باندې موږ فوټبال کوي دا هیڅ فیسیلټی نشته. هلته اکیډمیز نشته، هلته کوچینګ نشته پراپر. موږ بس قدرتي ټیلنټ هغه پلیرانو کې ډېر شته خو څه کوي چې د ګراوندو کمی ده. هلته دا چې غونډې فوټبال ما شاکړې زما د فیملي کې ښه ښه پلیران اوسېدلي دي لکه سابق کپتان عیسا خان چې زما د تره زوی و. هغه زما آیډیل و چې هغه د بالکل فالو کوي چې هغه څنګه فوټبال کوي هغه ته کم ریسپیکټ ملوي دي. هغه د ریسپیکټ هغه د فوټبال د ښه فوټبال د وچه نن زه نه یم په سکرمنټو ریپبلک ته راغلی. په دې وجه باندې چې زموږ د فوټبال د ښار خلک ډېر د فوټبال شوقیان دي او بیا موږ چې موږ د ښار خلکو ډېر سپورټ ما وکړي چې ما ښه ټیلنټ ولم او بیا ما دا ټیلنټ په پاکستان کې شو کې د پاکستان د نېشنل ټیم د پرما دا شو کې او بیا د افغان کلب فوټبال کلب سره ما یو لیګ وکړي. دا هغه لیګ چې بیا زه کیرل ته ولاړم، د کیرل ته ترانسفر وسو او بیا د کیرل سره ما ترانسفر چې د دوه درې لیګ ما د کیرل سره وکړو. باقي ټاپ سکورر ولم دوه واره او دوه واره بیسټ پلیئر د کال راغلی ولم او دا هغه بعد بیا زه افریقا کپ ته کلم اف سی پریزیدنت کپتان چې هغه کې ما ډېر خلو بکړی او ما وګولونه کړی وو خو موږ فاینل بایللی وو. نو دا هغه سره بیا د دوی اف سی ما ته آفر راکړی چې موږ د کلب ته جوائن کړو موږ سره سره کانټیکټ وکړو. بیا دا هغه سره ما کانټیکټ وکړی د دوی اف سی سره په 2014 کې د دوه کلو لپاره د یو لک ډالر او بیا په هغه کې په هغه په یو کال دوران کې دا هغه سره ما چې کوم لیګ سٹارټ کړی دا هغه د لیګ ټاپ سکورر زو چې پای کې ما په شلو میچو کې 2 ګول کړی وو او بیا په هغه کې دا هغه سره د 2000 د 14 په کالونه کې زه د بیسټ پلیئر اف د کال راغلی ولم د 2014 په هغه سره ما د سکرمنټو ریپبلک کوم زما د ال کیریل کوم کومه د فوټبال د کیریل دا وکاتې چې دا خپله لنګ شپ پلیئر دی او موږ ته دا ضرورت شته هغه ماته د ټریننګ د جوان کېدو لپاره لیټر راوسته چې هغه باندې زموږ د ډوډۍ ایف سي هغه باندې اګریسو نو بیا ځلته سکرمنټو ته یې هفته کې درسي راغله مده شروع ورځ د لپاره سره به ټریننګ کوم.
تا روان دي په خپل خبرو کې ویل کلیم چې تا فوټبال لوبې تراتلې نو استاد رضوی عیسی خان هغه د پاکستان د ټیم کپتان او دا هغه ته متاثر شوی وي او تا غوښتل چې دغه په شانتي لوبو کې په ټیم کې نو آیا ستا فیمل هم تا سره ستا فیملی یا ستا کورنۍ هم تا سره دومره مرسته کړې دي چې ته د لوبو کې نور هم وړاندې لړ شي کنه ته په خپل سر یا مخکې راغلی دومره
ارې خبره ده ایکار سر کوم سٹارټینګ ستا فوټبال کوم خاګه چې فوټبال سٹارټ کی داغه د فوټبال د خامخا شاده خامخا داغه بیک سپورټ خامخا ضروری دي چې یا کور والا هاورونه غتلار خاطر زمان کوم فوټبال کې هغه انوالو دي چې هغه سپورټ ستا سره نو بیا بتاته ده د مخته کوم راسي چې راځي هغه بتاته ده پر آسانې
ډیر من کلیم کو ډیر من د ډیو رادیو سره خبر کوم
کورو دا ستاسو انوال کړو
وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته ټلویزیون دا خبرونه تاسو ولیدل او په ریډیو باندې تاسو وا هم ریدل په لک سات کې دغه خبرونه سرته رسیږي د نه پس به تاسو د 15 منټو خبرونه اوري او بیا به پس د هغه د شپه په خیر پروګرامي مونږ سره اوسې ګرانو ریډونکو د ډیو ریډیو خبرونه لا جاری دي.